द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي کتونکو اور ایدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی پاکستان کې دی وخشي وی دی د ماسوتن لس بجې افغانستان کې د ماسوتن نه هني می او دلته واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجې شوی دا د نه ورځ دا کال دی 2014 او د اپریل د میاشتې شپږشته منېټه دا د ډیو ریډیو او ټی وی په دیو ساته خبری خبرونه کې د تزه انیلا خالد
او ز نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې زنی مهم خبرونه صدارنګ دي
د افغان صدر اشرف غنی پروندنی وینا ته په جواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبري یوازې د اسلام آباد سیمواري نه ده او په نوی ډلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ایز کانفرنس کې هند په پاکستان ژغ کړی چې ترګری او خبري دواړه یو ځای نسی کېدای
پاکستان اسلام آباد ته په قطر کې د طالبانو د غړو سفر نه رتوي او نه منی د خارجه چارو مشیر ستاج عزیز وایي که په ګډه چې په ګډه باید امن هڅې جاری ساتو
او ناټو د افغانستان پایتخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د حملو خبرداری ورکړی ناټو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حکانی ډله کوي
دا او یو شمیر نور رپورټونو او خبرونو لپاره موږ سره اوسئ
د افغانستان په باب د ایشیا زړه کانفرنس نن د هندوستان په سر شار نوی ډلی کې سوی چې پکې د افغانستان په شمول د نړۍ د شپاړسو هیوادونو استازو برخه اخیستې د ایشیا زړه کانفرنس د استنبول پروسې برخه ده چې 15 کاله وړاندې شروع شوې وه د کانفرنس په مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی د هندوستان د بهرنیو چارو له سکرټري جی شنکر سره هم لیده کاته کړې دي او په دوه اړخیزه چارو خبري ورسره کړې او همدا ډول جی شنکر د پاکستان له خارجه سیکرټری اعزاز حسن سره هم لیده کاته کړی دي او د ترګری په شمول یو شمیر نورو چارو باندې ورسره خبرې اترې کړې دي دغه حال په تیر خبرونه کې زموږ خبريال الیاس خان زموږ همکاري منزه شهید ته تیر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
د پاکستان خارجه سیکټر خپل هندي همسیال سره په دې موقع پاکستان کې خاص کر په کراچي او بلوچستان کې چې کوم د دوی د انډیا د خوشیه ایجنسی را یو ایجنټ نیولې دی ګلبشن یادیو د د په هړه باندې خبرې تر شي وی دي او بل پاکستان چې څنګه یو دریز لري په کشمیر باندې چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډیره زړه مسله ده او دا د ټولو نه وړاندې د دې حل کېدل ضروری دي په دې باندې خبرې تر شي وی دي او خاص کر چې کوم درا د پاکستان دا وینا ده چې کوم په بلوچستان کراچي یا نور پاکستان برخو کې را کوم لا سوهنه کوي نو په دې باندې خبرګون وته ښکار کړی شو هندي هم سیالتا او د دې دا وینا ده چې دا رقم کاروایانو سره د دواړو اړیکی هیوادونو دا معمول باندې چې کوم درای د پر حاصل کیږي نو هغه دینه اغیزمند کیږي پاکستان دا هم ویلی دی چې داسې قسمه کاروایانه د زر او درولو د پاره دی د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرې اترې جاری وي او چې کوم مسلې دي نو هغه د خبرو اترو یا جامع مذاکرات چې کوم د دوړو هوادونو ترمنځ دي نو هغه د زر تر طرف بحال کړل شي د دې په جواب کې چې کوم هندي خارجه دفتر دی هغه چې کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی دی نو هغه دا وینا ده چې هندي خارجه سیکټر خپل پاکستانی همسیال سره په ممبئی بریدونو او په پټانکوټ حمله چې کوم دي په هغه حاله باندې چې کوم مقدمه درج کړی شوی دي نو هند غواړي چې پاکستان دې زر تر زر په دې باندې پیشرفت وکړي دا د خپل انجام ته ورسوي او چې دوړو هوادونو چې کوم دوړه خيزه خبرې ترې دي دا د تراګرۍ سره تړینا او د تراګرۍ نه دوی سترګې نه پټوي او چې کوم د دوی په ځمکه باندې د غرنګ کم ګروپونه دي یا ډلې دي تراګرو یا د تونرو نو دا دې زر تر زر ختم کړي نو د هند دغه وینا ده چې پاکستان دې زر تر زر د ممبئی بریدونو یا پټانکوټ بریدونو کې چې کم خلک په دې کې ککړ دي دوی دا وایي نو هغه ته دې زر تر زر سزاګانې ورکړي او په دې باندې تشویش هم ښکار کړو او پاکستان بل طرف ته دا وایي چې کم دغه رنګ د را دغه چې کم اکټیویټی دي او بل په سمجوتا ایکسپریس کم کې چې څلوېخ پاکستانیان مرشي وي دا غي بریټ کون کې پاکستان دا وایي چې هند خوشی کړی دي نو په دې باندې خپل تشویش ښکار کړی دي
الیاس خان صاحب د دې ترڅنګ چې دغه دواړو مشرانو خپل د هیوادونو په ستونزو باندې خبرې کړې دي او دغه مهمه مسلې راپورته کړې دي د دې ترڅنګ یا داسې د افغانستان په سولې باندې هم کوم خبرې شوې دي د دوی ترمنځ
دا کانفرنس هم دی هم خاص کر د افغانستان په حواله سره چې کوم پتیر په اسلام آباد کې آټا شیشې شوی نو پاغه کې دا ولې شو چې راتلونکي کوم غونډه دا غو باندې وی دیلی کې کیږي خو په حال کې چې کوم د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکې د توتري خالي ښکار شوی د پټانکوټ د بریټ نرستو نو زیاتره چې کوم میډیاي فوکس ته نو هغه په دوړو هوادونو ترمنځ دا چې خارجه لیول باندې چې کوم د خبرې اترې کوم چې د جنوري په میاش کې دغه ځندول شوی وي د پټانکوټ د حمله نرستو نو دا دوباره بحال شوی دي نو زیاتر میډیا فوکس چې کوم دی نو هغه دوی په پاکستان او هند ور کړی دی او تر دې دمه ضرور چې په افغانستان په اړه خبرې شوی او تر دې دمه مطبوعاتو ته په دغه اړه باندې لاسنی دی ویل شوی.
ډیره مننه الیاس خان صاحب.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کدمنو کتونکو تاسو د الیاس خان دا رپورٹ واورې د پنیوی ډیلی کې چې کم کانفرنس د ایشیا زړه په نومې باندې کیږي پاغه کې د پاکستان خارجه سیکرټر او د هغه خپل همسیال سره کومې خبرې کړې دي. دغه رپورٹ خو تاسو واورې دو خو اوس یو بل رپورٹ طرف ته هم تاسو پام راګرځو. پاکستان د افغانستان ولس مشر اشرف غنی دا تور رد کړی دی چې غنی د ترهګرو ډلمنس کې فرق کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان نفیس ذکر یا په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ مزمت کوي او د دې خلاف په کلکه جنگ ته ولاړ دی او دا هم چې پاکستان افغانستان کې د امن او مصالحت لپاره ریښتونی کوششونه کوي. بلخوا دا خبرونه هم دي چې د قطر نه افغان طالبانو ځینې مشران افغان حکومت سره خبرې کولو لپاره پاکستان ته راغلي دي خو پاکستان د دې خبرې پخلی لا نه دی کړی. نور تفصیلات لپاره اورو د رابعه پیر دا رپورٹ.
په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي یو بیان کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ویلي دی چې پاکستان افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره سنجیده هڅې کړې دي او پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د ډلې د جوړولو مقصد په افغانستان کې امن او استحکام راوستل دي. دوی زیاتوي چې پاکستان د خبرو د لومړی پړاو کوربه وو خو افغان طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سیمواري نه ده. په بیان کې د ترهګرو ډلو ترمنځ د سفر کولو د افغان ولسمشر بیان هم رد کړی سوی دی او ویل سوی دی چې پاکستان د هر قسمه تندروي خندنه کوي او د ترهګرۍ په ضد د جنگ په خیراده لري. تیره ورځ د افغان پارلمان ګډې غونډې سره د وینا په مهال صدر اشرف غنی ویلي وو چې د پاکستان څخه سهیلې نه لري چې طالبان په خبرو ته تیار کړي. افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی وو چې کچر خپل په خاوره موجود طالبانو په ضد عملیات ونه کړو نو ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سلامتي کونسل ته به شکایت وکړي. د پاکستان افغانستان ترمنځ د بیانونو دغه لړۍ به امن ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر ټیو ریډیو ته وایي
دوی ته اندرونی هم ډېر لوی فشار دی. پاکستان باندې هم اوس پریشر ضرور دی چې ټول دنیا وایي او خاص کر د څلور هیوادونو پاکستان خپل اقرار کړی دی چې څوک خبرو ته نقشې نه دا غا خلاف به اکشن اخلو. پاکستان په ملک کې ضرب از شروع نو لاس یې اچولی دی په دې کې شک نشته. خو دا وینا چې او هر څه به سمدستي په یوه هفته په یوه ورځ په یوه میاشت سم شي دا هم ګران کار. طالبانو باندې پریشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښېنې. ټول راضي کول د پاکستان لپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي نو پاکستان نه بله لار زما خیال دی اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ چې چیرې ځای
د دې څخه وړاندې تیره ورځ د امریکا لړخه هم د پاکستان څخه د حقانی شبکې په شمول د نورو تندرو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې وه. تیره اونۍ په کابل کې د افغان استخباراتو په دفتر د وسلوالو برید کې اویا تنه وژل سوي او یو شمېر ژوبل سوي وو چې ذمهواري طالبانو په سر اخیستې وه. خو د افغان حکومت له اړخه د برید تور پر حقانی نټورک لګول سوی وو او ویل سوی وو چې پاکستان کې د دغه بریدمن صوبه بندي سوی ده. بل پلوته د بی بی سی یو رپورټ د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو یوه ډله د قطر څخه د پاکستان کراچۍ ښار ته رارسېدلې ده، چې مقصد یې د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو کې ګډون دی. په داسې حال کې چې د افغان صدر اشرف غني له اړخه د طالبانو په ضد د پاکستان څخه د عملیاتو غوښتنه سوې ده، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د خبرې تر څومره حده پورې ممکنه سي، په دې اړه مشر څېړنکار طاهر خان ډیوه ریډیو ته وایي.
طالبانو اعلان وکړ چې دوی مارچ کې کوم خبرې پلان شوی وي په هغه کې برخه نه اخلي، نو داسې کوششونه بیا د هغې وروسته شروع شوي چې طالبان دوی راضي کړي چې هغې دغې خبرو میز ته راشي. او یو نظر و چې په اسلام آباد کې د اپریل په 18 باندې یو غونډه جوړه شي، لیکن بیا د طالبانو چې کوم د حملې وشوې هغې سره په افغانستان کې حالات بدل شول. نو بیا د افغانستان د ولسمشر وینا په پارلیمان کې چې هغوی اوس په هغه وینا کې دا خبره کړې وه چې طالبان جنګ نه بندول غواړي، نو افغان حکومت هم باید د هغې خلاف جنګ وکړي. دې سره زما دا نظر دی چې هغه کوششونه کم شوي وو، هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. هغه غونډه چې کومه په اسلام آباد کې کېده
بل اړخته پاکستانی چارواکي د طالبانو پاکستان کې موجودګۍ څخه بیا به خبري سرګندوي. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین د ډلو د هڅو وروسته د تیر مارچ په میاشت کې د پیل کېدو هیلې څرګندېدې د طالبانو د انکار وروسته د ځنډ ښکار دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منارودونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او سم یوارې بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې پروند د افغانستان د پارلمان شریکی غونډې ته صدر اشرف غنی وینا کړې او په پاکستان باندې نیوکه هم کړې وي. د حال تاسو واوریدي دغه وینا په داسې حال کې سوی چې په کابل کې د زیات امنیت په سیمه کې یو ځانمرګي برید سوی وو. په هغه کې نږدې اویا افغانان ووژل سو او تر 350 پورې نور ژوبل. قدر من اوریدونکو، هم په دغه وینا باندې چې پرونده د افغانستان صدر اشرف غنی پارلمان ته کړې وه، د افغانستان د پارلمان غړو او کارپوهانو څېړونکو ورته مثبت غبرګون څرګند کړی دی او ویلي دی چې د اشرف غنی دغه وینا د وخت ضرورت و. نور تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې له کابل راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې ته یې کړې، افغان سیاستوالو یې هرکلای کړی. له پاکستان نه یې غوښتنه دا وه چې موږ له پاکستان نه غواړو چې د څلور اړخیزو ناستو ژمنې دې پوره کړي او د دوی په خاوره کې د شته توریستان وځپي. نوموړي د افغان دولت د دښمنانو تعریف هم روښانه کړ او د هغو وسلوالو ډلو نومونه یې واخیستل چې دا مهال د افغان حکومت سره په جګړه بوخت دي او په دې خوره کې تروریستي کړنې تر سره کوي. ځوان سیاستوال حمید الله خیبر وایي موږ د جمهور رئیس د خبرو ملاتړ کوو. د ازیتوی په داسې حالاتو کې د جمهور رئیس هم داسې وش تصمیم ته اړتیا وه چې زما په باور ښې پایلې به ولري،
دا به مثبتې پایلې ولري. لکه یو مثال درکم چې که چیرې موږ په مخامخ جګړه کې د تعریف د دښمن تعریف درلودلی او مخامخ جګړه مې کړې وای نو دومره تلفات به مو نه ورکړي. براند رئیس جمهور د پریکړه باید ولسونه ملاتړ وکړي، موږ هم ملاتړ کوو او د افغانستان حکومت کابینه او هغه چارواکي او نظامیان چې په ولایاتو کې دي هغوی په روزمره کارونو کې به اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه چې دښمن تعریف پیدا شو چې دښمن څوک دی، دښمن وپېژندل شو او د رئیس جمهور پریکړه هم قاطع دی. امید لرم چې دا پریکړه عملي شي.
د کابل پنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نظرت الله ستنگزی د افغان جمهور رئیس خبرو ته په اشاره سره وایي پاکستان ته اوس دوه لارې پاتې دي، د طالبانو روښانه ملاتړ او یا هم د هغوی پر وړاندې غبرګون.
پاکستان دوا انتخاب لري، اوس یا به په واضح ډول وایي چې طالب د ما په لاس کې ده زینه ور پرېږدم، یا به دایوي چې دا ثابتوي چې د تروریزم ضد د هر افراطي او تروریستي حرکت به په خپله خاوره کې مځپي او له نورو هیوادونو سره په ځپلو کې باید مرسته.
اوس پښتنه دا ده افغان دولت او ولس ته څه کول پکار دي؟ په دې اړه یو ځل بیا حمید الله خیبر.
دولتي چارواکي او لوړپوه چارواکي بالخصوص باید د ولسمشر د دغه پریکړې حمایت وکړي او تر څنګ یې حکومت هغه فاصله چې په تیرو وختونو کې د حکومت او د ولسونو ترمنځ رامنځته شوې وه هغه له منځه یوسي، تر څو ولس او حکومت یو ځای په دې وتوانېږي چې د خارجي او داخلي دښمن په مقابل کې وجنګېږي.
افغان جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې محال کې کوي چې د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې خبرې یوې څرګندې پایلې ته نږدې شوې دي او د پاکستان له لورې هم یو ځل بیا په راتلونکي میاشت کې د سولې خبرو د بیا پیلېدو اعلان شوی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
کتونکو تاسو د ډیوا ریډیو او ټی وی خبری خبرونه دی وخت اوري او ګوري. موږ سره بل خبر د افغانستان په حق لباندې دی. ناټو د افغانستان پایتخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو صوبو کې د حملو خبرداري ورکړې دی. ناټو زیاتوي دغه حملې به طالبان او حقانی ډله کوي او په دې لړ کې د اته امکاني ترهګرو نمونه هم جاري کړي دي. په دغه حق لباندې زموږ همکار زاهد خټک د نصیر کاکړ نه پوښتنې کړي دي. تفصیلات یې اورو.
زه به د اعلامیې لږ نور جزئیات هم درته ووایم چې وایي د دغه ډلې درې کسان په پروان کې، دوه په خوست کې، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د کاتې ماموریت خبر پاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو او یا د هغو د ځای ځایګي په اړه معلومات لري له هغوی سره دې اړیکه ونیسي. په اعلامیه کې د اړیکې شمیره هم ورکول سوې ده چې څه دا ډول ده: 0022103 9 6. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونو پلانونه نیسي او دا چې دغه کسان ټول افغانان دي که بهرنیان هم پاکستان. د حقانی شبکه یو خطرناکه شبکه یادیږي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه. په افغان حکومت او بهرنیانو باندې د قوي او پیچلو بریدونو او سلګونو افغانانو په وژلو دغه ډله تورنه ده. نړیوال ځواکونو د اعلامیه په داسې مهال خبره کړې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې شاوخوا 70 کسان ووژل سو او په سلګونو نور ژوبل سو. له دغه برید وروسته ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ افغان ځواکونو ته امر ورکړ چې پر طالبانو د ساحه تنګه کې مورچلونه دی بمبار کی او ودې وژني.
افغانستان کې کاکړ صاحب څنګه چې تاسو هم وایي چې وروستي برید کې تراویا پورې کسان وژل شوي وو، وسلوالو جګړه زیاته کړې ده په وروستیو کې، نو آیا ګڼې چې طالبان به دومره توان ولري چې په افغانستان کې ځنې سیمې ونیسي؟
زه به دا ووایم چې یو خو خبره دا ده چې دا کال 2016 کال دی. افغانستان د 1990 د لسیزې افغانستان نه دی. هلته د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو یو مناسب تعداد موجود دی. په خپله تر 3.5 لک پورې افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د افغانستان په اوږدو کې د امنیت دنده پر مخ بیایي. د دې تر څنګ پولیس او سرحد ساتونکي ځواکونه هم شتون لري. د هغوی تربیه روانه ده او بل دا چې افغان هوایي ځواک د جوړېدو په حال کې دی. هلته یو نظام موجود دی، پارلمان سته، ولایتي شوراګانې سته، د ولسوالیو نظام پر ځای دی، پرمختیایي کارونه روان دي، سړکونه، روغتونونه، مکتبونه، د اوبو د رسونې کارونه شروع دي. لږ ډېر ستونزې خو به وي، البته د کار روزګار لړۍ روانه ده. حتی چې له پاکستان څخه هم شمیرې وایي تر 1 لک پورې خلک د کار روزګار لپاره په افغانستان کې موجود دي. څېړونکي، کارپوهان او نړیواله ورورولي دا ګمان نه کوي چې وسلوال دي بیا دومره توان پیدا کړي چې افغانستان کې خپل کنټرول ومومي. او بل د کندوز او هلمند پیښې هم ستاسو مخې ته دي چې وسلوال له سختې ماتې سره مخ شوي دي. البته په سرحدي سیمو کې به خال جګړه وي. وسلوال به هڅه کوي چې د کابل ډول بریدونه وکړي، خو که استخباراتي ادارې نورې تکړه سي نو د هغه مخنیوي هم کېدای سي. تاسو ته دا هم وایم چې کندهار، کابل، هرات، جلال آباد او داسې نور د افغانستان ښارونه هم هغه د 1990 د لسیزې ښارونه نه دي، بلکې ډېر بدل سوي او پرمخ تللي دي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه هم را سره شریک دي چې په نوبت په تاسو ته وړاندې کوو. خو زو یې وره د روسیې لوري ته چیرې چې د چرنوبل اټمي پلانټ کې په کال 1986 اتیایم کې چاودنه سوې و چې اروپای له خطر سره مخ کړې و. نن دیرش کاله وروسته دغه چرنوبل اټمي پلانټ د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو په زړه پورې مرکز ګرځېدلی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ویډیو رپورټ کې زموږ همکار افتخار حسین درته وړاندې کوي.
په خارجي سیلګرو کې د امریکې، آسټریا، چک او د سویډن شهریان شامل دي او هر څوک چرنوبل ته په خپلو خپلو غرضونو راغلي دي. امریکانی ډینی رابرټس چې په کایوف کې کار کوي وایي د هغه ناروغ غرور ترې د دغه ځای تصویران غوښتي دي. ډینی وایي د هغه غرور د چرنوبل په اړه د هر چا نه زیات معلومات لري. دا ښار په ټوله دنیا کې د خفګان د علامت په توګه پیژندل کیږي. د بلجیم نه راغلی انجینیر فرانسوا ډواین وایي هغه چرنوبل کې د انجینرانو کار کتلو دپاره راغلی دی چې د تباه شوي ریاکټر یا اټومي بټې پټولو دپاره په دې خول په جوړولو کې مصروف دي. سیلګرو سره تابکاری کچه معلومولو دپاره د ډوسیمیټر نومي آله هم ده چې وخت په وخت د چینار یوازونه کوي. د مارغانو د چغار تر څنګ سیلګري د چرنوبل ویجاړ کورونه ګوري. زای په زای لکه د بیابان واخره ختی دي. په چرنوبل کې د خلکو د پاره د حیرانتیا ډیر سيزونه پټ پراته دي. دلته هغه پوزي رادار هم دي چې په یو وخت کې په انتهایی رازداري کې ساتل شو او د دنیا په بل ګوټ کې به هم د میزایل د چلیدو حال معلومول شي. رادار به د هوا په سپو یو مخصوص आवाज جوړولو نو ځکه به ورته په غربي نړۍ کې رشن وډ پیکر یا د روسي ګوډی چرګ نوم اخیستل کېدو. سیلګری په بس کې د پریپیات خار ته هم بوتلل کیږي چې اوس خالی دی. د خار اوسیدونکو د چرنوبل د حادثه په درې مورز وستلې شول. د خار اوسیدونکو ته ویل شوی چې خار د صفایي وینځلو نه پس به دوی بیرته راشي. په اولنو ورځو کې چې کوم کمپنو چرنوبل ته سیلګری بوتلل په هغو کې چرنوبل ټور نومې کمپنی هم شامل و. د کمپنی باندې د حادثه وروسته حل تکار هم کړی دی. چرګې مرنی وای حادثه د تازه ورځو نه پس هلته د تابکاری کچه ډیره کمه شوې ده او خلک ته لږ وخت د پاره په محفوظ ډول سیل د پاره تللی شي. په زرګونو خلک هر کال د چرنوبل سیل کې یو د سیلانیانو شمیره په زیاتېدو ده. فوربس مجله وای په ځمکه د کتلو د پاره تر ټولو زیاته دلچسپي لري او هغه خلک چې چرنوبل ته تللی دي د خبرې سره اتفاق کوي چې ګنې دا ځای په ټول ځمکه یو خاص مقام دی ځکه چې قیامت دلته د وخت نه مخکې تیر شوی دی.
کتونکو د نور رپورټونو اړخ ته ستاسو پام راګرځو. زو بلوچستان ته چرته چې ملیشیا کواو په کلا عبدالله کې د ډوډۍ کر په ضد آپریشن کړی دی. امنیتي اسکر وایي چې د سلو نه زیات اکړ ځمکه یې چې پرې کوکنار کرلی شي وو هغه یې تباه کړی دی. وایي چې د ډوډۍ نور فصلونه به هم تباه کوي. نور تفصیلات لپاره اورو د نعمت سرحدي دا رپورټ.
د چارواکو په وینا د کوکنارو په ضد دغه عملیات د ځلا کلاودله د افغانستان او پلی ته ورسرمه د سیرګلستان په سیمه کې ترسره کړل شول. سپیو زیات هم ځکه باندې کرل شوي کوکنارو فصل د فصل اخیستو دپاره تیارو د بینه ویوړل شو. دغه عملیاتو کې سرحدي ملیشا ځواکونو د مخدره موادو د مخنیوي ادارې ای این ایف او لویس چارواکو په لوی تعداد کې برخه درلوده. د سیمې د لویزو مشر وسیم جوګیزی په دغه مهال وویل دغه سیمه د کوکنارو د فصل کرلو دپاره ډیره مشهوره ده خو د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر کم کوکنار دلته کرل شوي دي.
د اف سی د ای این ایف دی ازموږ خو لیویس فورس دی دغه له موږ سره په دې کې همت کوي او انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې دا ګرد په ګلستان کې سونی کاش شوی دی دا به ختم کوو. ابل کال تر یو نیم سل زیات وو. دا کال بیخي کم کرل شوی دی او تقریبا دغه تر شل او پنځوس اکړه به وي. موږ سول سروې کړې دا موږ نورم ګورو چې کم کم ځای وي موږ هغه ختم کوو.
خو د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو په ضد په دغه مهال څه قسمه رد عمل ښکاره نه کو خو د حکومت څخه ډېر زیات ګیلمن وو چې نه سکول شته نه اسپتال او نه سړک او نه حکومتي امداد زکه دوی کوکنار کرول باندې مجبور دي
خبر دې غانټه دې وګیله ده څه دی وګور څه شمر پوک څه کم کار پوک دا غټ بیا غانټه لا ملاکستا نو سړک څه کم دي سکول کم دي ګدې خوای شي څه شپره یې غیاله کده خبره دا ملک دي بیا دا تاریخ مرګ بچان نو څه ګرځولې زو خدای کې ګرځولې
سمر دا قبایلی علاقه د مرچ شو کو نه د مر سره حکومت یا توپ کی مر سره نه اسپیټال ستا نه روډ ستا نه کالج ستا نه سرکاري نو کریستا زمش قبایلی خلک ګرځ د دغه علاقه دغه جې ته ناش مر سو کو مر بل روزګار نو سکوي مر نه تعلیم لرو نه د مر سره حکومت انداد کړي نه پدې کې راسن و مر ترا کړي د نظم د خلکو سره کومه کی مر و کو د غریبان مر د علاقه مر غس و کو سچ مر مجبور و دغه نشي مواد مر دا کار په مخه خسته مر و کو بل روزګار مر نه لرو
د بلوچستان ایله د دغز لکلاو د تحصیل ګلستان بعد د لورلایز لپ په تحصیل دوکې کې هم پر لوی مقدار کې کوکنار کرل سی وو چې هلته هم چارواکو پستر عملیاتو کې پسونو اکړم زکه باندې کوکنار فصل تباکول ادا کړی دا کو حکومت د مخدره موادو کرنه کوون کې زمیندارانو په زیات کاروای نه کوي یوازې دغه فصل تباکي دغه وجه د سهار کال په دغه سیمو کې کوکنار په لوی کچه سره کرل کیږي نعمت الله سرحدی وائس آف امریکا دیوا ریڈیو ٹی وی چمن
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کفر من اوریدونکو یو ریبیا زو د بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې په 14 ضلعو کې د پولیو یا د ګزند ناروغي په ضد کمپاین نن دویم ورځ هم جاری وو او چارواکي وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به 14 لک ماشومان ته په هغه 14 ضلعو کې د ګزند په ضد څاڅکي یا بیا واکسین ورکوي. نور تفصیل ایوب ترین په دې ویډیو ریپورت کې راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 1200 سوالیو کې د پولیو یا ګزړن د ناروغي په ضد درې ورځنی کمپاین نن دوه مورځ هم روان وو. په دغه کمپاین کې به د 50 کلو څخه کم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پر دې مهال د کارکونکو د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو او د پولیس تر څنګ سرحدي عسکر هم پارکت کې راوستي دي چې له امله یې څرناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې. په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان په وینا چې په دې درې ورځې کمپین کې بعد د 14 لک څخه وزيات ماشومان ته د پولیو ضد کتری ورکول کیږي. په دې ترڅ کې وی مرمنې اسما پروین نور حال څه داسې راته بیان کړی.
والدین بار بار پولیو پلانه سے بہت انکار کرتے ہیں کہ بار بار آپ لوگ آ جاتے ہیں کترے نہیں پلاتے.
زپر پولیو د همیشه سکار کوم زمر امنیت شدی پلس په هر ځای کې را سره وی خو کله چې مور و ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوو نو ځینې مندي او پلرونه من کوي وای هر ورځ را روان یست کدی سي په دغه کې یو څه خرابې وي.
بل لور ته ډاکټر نظام الدین و وایس اف امریکا ته وویل چې و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه د انکاری مندو او پلرو د چمتو کولو لپاره حکومت د بیلابیلو طریقو څخه کار اخلي.
اکثر زه رفیوزل په دې باندې جوړیږي چې کچیر ته وچاته دا وایي چې خامہ خابه دا کار کوي نو دا غو په ځل کې دا خبرې چې په دې کې زما په خیال د ګورنمنت یو फायदा ده یا دغه دي. حالانکه دا د ملک مسله د موجو ته مل کر کې به د پولیو ختمه کوي. د کمپین په دوران باندې چې کم ټیمان کور وزټ کی او پا کور کې رفیوزل کاونټ سي دغه خو دا نیکسټ ډی رپورت جوړیږي مګر د سټاف د ډیره بیداری او اکټیو ہونے د وجه سره په دغه ورځ باندې ته دا رپورت راوړ سړي چې دلته رفیوزل دي نو بیا لیازه د کم خلک کسان شورځي هغه د محکمې صحت د طرف سره هغه دا ورته وایي چې بابا مور د سیول سره غلی او دا شی بالکل د خطرې سره پاک دي او ساده کښنی د پاره د فائدہ مند دي.
د پولیو ضد کمپاین د کامیابی لپاره صوبایي حکومت د درې نیم زره کارکونکو په مرسته 359 فیکس ځایونه او 211 ترانزیت پوینټونه جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ په چمن کې د افغانستان سره پر پوله بابي دوستي باندې تر لس کلو پورې و ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو تنظیم کړی دي. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی کوټه.
دا د ډیوا ریډیو او ټی وی د اوس وخت شوه د مطبوعاتو د کتنې او د دغه تفصيلات مونږ لرا کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د سعودي عرب د موجوده بادشاه د سلمان بن عبدالعزیز په تخت کې ناستو ورستو چې د حکومران شاهي کورنۍ د ننه کمی اهمي تبدیلې کړې دي. په هغو کې یو د خپل دیرش کلن زوی محمد بن سلمان نائب ولی عہد مقررول او دته د بې کچه زیاتو اختیاراتو ورکول دي. اگر که د شاهی سرکاری عہدے پر لحاظ محمد بن سلمان د سعودی عرب وزیر دفاع لگولے شوے دے، خود بادشاہ سلمان د نیاز بن زوی ولای په وجہ محمد بن سلمان د سعودی عرب پټولو اهم سرکاری امورو کې زړور کردار ادا کړي. نائب ولی عہد محمد بن سلمان سو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې دی د خپل ملک سعودی عرب دپاره داسې یو منصوبه لري چې د هغې په عملي کېدو به سعودی عرب صرف د تیلو ګټې ته ناستی نه خلاص شي، او دا چې ملک به د تیلو د آمدن نه بغیر هم د اقتصادي ترقۍ او خیرازۍ په لار روان شي. د سعودی عرب نائب ولی عہد محمد بن سلمان د ګل په ورځ د خپلې دې منصوبې اعلان کړی دی. نن د یورپ، مشرق وسطا، امریکې او د ګردې نړۍ د نورو ډیرو ملکونو اخبارونو د شهزاده محمد بن سلمان د دې اقتصادي منصوبې په باب له مختلف قسمه رپورټونه او تجزیې چاپ کړي دي. د برطانیې د کاروباري او تجارتي خبرونو مشهور اخبار فاینانشل ټایمز هم نن د سعودي شهزاده په اقتصادي منصوبه یو تجزیاتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی د سعودي عرب په اقتصادیاتو کې د تبدیلې را وستو د پاره یو ډیر زړور اقدام. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په څلورو کالو کې سعودي عرب صرف د تیلو آمدن ته د محتاجانو د خلاصولو د خپلې پخې ارادې او منصوبې اعلان کړی دی. د خپلې دې منصوبې تر مخه د سعودي عرب د سرکاري فضول خرچو په مکمله توګه د ختمولو، د تیلو نه د بغیر معیشت د خیراده کولو او په سرکاري مت کې د روزګارونو پیدا کولو عمل ته د ودې ورکولو اهداف ځان ته ایښودي دي. اخبار لیکي چې شهزاده محمد بن سلمان نه وړاندې هم سعودي واکداران د سعودي عرب د اقتصادي لارې د بدلولو د ډېرې مودې راسې خبرې کوي، خو په دې باندې عملي لاس پورې کولو کې پاتې راغلي دي. د دې قسمه منصوبې تیرو وختونو کې د عملي کولو په لار کې سعودي سرکاري افسران او ادارې، د شاهي کورنۍ دننه د اقتدار رسکشي او سخت دریځ مذهبي عالمان تل لوی رکاوټونه ثابت شوي دي. خو دلته دا سوال را پیدا کیږي چې آیا موجوده نائب ولی عہد د بادشاہ سلمان د زوی ولای په سبب دومره مضبوط شوی دی چې په دې ټولو رکاوټونو او خنډانو به قابو ومني؟ فاینانشل ټایمز لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د منصوبې په حق کې راپور ته یو امکان دا دی چې سعودي عرب کې اوس مالی اصلاحات هر څوک لازمی ګڼي، ځکه چې په تازه ورځو کې د تیلو د نرخونو پر راغورځېدو سعودي عرب مالی لحاظ سره بالکل پر مخې راغورځېدلی دی. د بجټ خساره سخت کال د کل ملکي پیداوار 19% ته رسېدلې ده. د شهزاده محمد بن سلمان د اقتصادي منصوبې د ممکنه کامیابۍ بل امکان د هغه بې کچه زیات اختیارات ترلاسه کول دي. د خپل پلار بادشاه سلمان په مرسته هغه د یو شورا د مشر په حیث د سعودي عرب د اقتصاد ټول اړخونه په اختیار کې اخیستي دي، او د دې ثبوت د تیلو د پیدا واری ملکونو تنظیم اوپیک کې د تیلو د معیشت د ماهرانو فیصلې د خپل لاندې کول او دا اعلان کول دي چې سعودي عرب اوپیک کې د ایران د نه کېناستو باوجود د تیلو پیداوار نه بندي. د ګل د ورځې اعلان شوی منصوبه کې د تیلو د سرکاري آرامکو کمپنۍ ځینې برخې په ذاتي مد د خرڅولو او د سعودي عرب شاهي دولت له د سر دوباره ترتیب ورکولو اقدامات هم شامل دي. فاینانشل ټایمز د خپل تجزیاتي رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې شهزاده محمد بن سلمان امید کوي چې دی به سعودي عرب صرف د تیلو د آمدن په اسره د ژوند کولو نه خلاص کړي. د سعودي عرب خلکو خو تر دې دمه پورې د گزارې د ژوند تیرولو ضرورت منلی دی، خو که حکومت نورې زیاتې گزارې ته خلک جوړوي نو یقین نه دی چې خلک غاړه کیږدي. بلخوا د سعودي عرب زیاتره زلمی کل امید کوي چې اقتصادي اصلاحات به مساوات راولي، خو که د زلمی کل د مساواتو د معاشرې د قیام امیدونه او ارمانونه پوره نه شول نو د دې بیا خطرناکې نتیجې هم راولاړېدی شي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، او سمزو د اف ار ټانک ولوري ته چیرې چې ځایي چارواکي وایي یو ښوونځی چې د شیغونډۍ په سیمه کې وو او نږدې 1500 محصلینو پکې زده کړې کولې وسلوالو په بمونو رسولی دی. نور تفصیل عدنان بیٹنای په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د افرټانک په غونډې شیخان سیمه کې د شپې پر مهال رامنځته شوې چې د ورنکارو لخوا په یو سکول کې بارودي توکي ایښي سوي وو او د شپې نه وخته له زوردارې چاودنې سره وڅاودېدل. زیاتوي دې چاودنې له امله د سکول ودانۍ یو شمېر کمرې زیانمنې شوي دي. دا هم وایي دغه یو فعال سکول وو او نږدې تر 1500 نه زیاتو طالب علمانو تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د انتظامیه تر مخه د پیښې وروسته یې د اف سي آر کارډ مطابق د سیمه ییزو خلکو ته نوټس جاري کړې او 15 ورځو پورې په دغه سکول سودنه کې ککړو کسانو زر تر زره د پیښ کولو غوښتنه یې ترې کړې. ویلې که چېرې دغه کسان یې پیښ نه کړه نو بیا به د سیمه ییزو کسانو په ضد اف سي آر قانون لاندې کاروایي ترسره کوي. په قبایلي سیمه کې دغه ډومبرۍ سکول نه دی بلکې دې نه وړاندې هم نږدې تر 1500 نه زیات سکولونه په بارودي توکو سره الوزول شوي دي چې زیاتره زمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې. نیمه قبایلي سیمه افرټان کې دغه پیښه په داسې حال رامنځته شوې چې حکومتي چارواکي به بشپړه توګه له دې هیواد څخه تندروي ختمولو دعوه کوي. دا دې هم یادوي چې په نیمه قبایلي سیمه افرټان کې کال 2009 کې په پراخه کچه پوځي عملیات ترسره شوي وو او دغه علاقې د وسلوالو څخه خلاصې ګرځولې شوې دي. خو په نیمه قبایلي سیمه افرټان کې داسې پیښه رامخته کېدل یو وار بیا په ځایي خلکو کښې اندېښنې راپارولې. اخوا د چارواکي وایي مومند ایجنسۍ په سمرکند سیمه کې یوه آی ډی چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوه خسیدار فورس اهلکار ټپیان شوي. د دوی په خبره دغه ټپیان شوي عسکر په فوري توګه رغونې لپاره یوه بلې قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ درملنې لپاره انتقال کړی شوي دي. د دوی حالت له مرګونې څخه بهر یادوي. همدې سره مومند ایجنسۍ میچني سیمه کې هم د یو ځایي کور په حجره کې بمي چاودنه شوې خو څه مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د دې پیښو ذمواري جماعت الحرار وسلوال ډلې ډلې په غاړه اخیستې او ګڼې مرګ ژوبلې اړولو دا وایې کړې. جماعت الحرار بیان احسان الله احسان میډیا ویلی دا د حکومت په ضد د رات نومي عملیاتو نتیجه ده. اخوا ته شمالي وزیرستان روانو ضرب عذب عملیاتو پر مهال مجلس عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستانی دعوا کړې چې شمال سیمه کې پوځي سرتیرو سره تیره شپه انشادې ترسره کړې او په نتیجه کې پوځي سرتیرو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې. خو په حکومتي کچه دغه دعوې څه تصدیق نه دی شوی. عدنان بهټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
کتونکو نن پیښور کې د مومند ایجنسۍ مشران راغونډ شوي او یو پریس کانفرنس یې کړی دی. په دغه پریس کانفرنس کې دوی غوښتنه کړې ده چې په قبایلي علاقو کې د سکولونه نه تړي ځکه چې هغلته کې د مخکې نه د سکولونو کمی دی. په دې هکله باندې نور تفصیلات لپاره اورو د حمیدالله دا رپورټ.
ګران اوریدونکو، دا وخت د مومند ایجنسۍ نه قبایلي مشران راغلي دي او دوی خبرې کوي د ریشنلایزیشن چې کوم د سکولونو پالیسي ده د هغې په حکله باندې. هغه سکولونه چې د ماشومانو شمېره پکې کمه ده، هغه د فاټا سیکرټریټ لخوا بند کړي شوي دي یا د نورو سکولونو سره هغه شریک کړي شوي دي. اسلام علیکم، تاسو ته خپله پېژندګلو کې ورته وایي چې
ملک تولا مومند ترک دی. موږ 94 سکولونه ریشنلایز کړي دي او پای کې ډېر ماشومان هغوی سبقونه پرېښودل. نو موږ په دې باندې ډېر سخت احتجاج کوو او موږ ته حکومت ته دا اپیل کوو چې دا قبایلو سره چې کوم دی په کار دی چې نوره مرسته وکړی شي او دې له ترقي ورکړی شي بجای نه چې او دا سکولونه داسې وو چې دا د تقریبا چې پاکستان کله نه جوړ شوی دی دا سکولونه هغه ورځ نه قائم او دائم دوی وایي چې په هغې کې تعداد کم دی. تعداد خو تک کم دی چې ټول ماشومان کډې ټول خلک د آی ډی پی شوي دي راغلي پې خبر ته هلته بنیادما نشته خل نشته نو څنګه به ماشومان چې دا
په کومه کومه لګوه څلور نوي سکولونه بند
دا مومن ایجنسی دا پاغه کې مومن ایجنسی کې پټول تاسو لوک خوایزه علیم زه بیزه ترک زه امبار د ټول علاقو کې بند کړی
تاسو سره تخپل پیجن غلو کې تاسو د کم زه استاد او مشمان ته اغزمن شي
ملک اورنگزیب علیم زه قام سره تاریخ ساته مومن ایجنسی مونږه ان شاء الله ټول چراغلی په دغه یو خبر راغلی په یو مطالبه راغلی چې کم اسکولونه او هسپتالونه مونږ د حکومت راکړي دي نو دا مونږ ډیر سخت وخت کې اغستې دا په دې وخت کې مونږ اغستې چې دا د بچاغانو کې خدا په دې باندې مونږ خپل ذاتی بدای دښمنه اغستې تعداد د پاغه کې خود دی مطلب دار چې کوم تعداد خی چې تعداد پکې نشته دی نو دا اسې خبره ده. خو خبره ده چې زمونږ ماشومان چې کوم دي نن اله هغه سبق ته مخه کړی ده او په دې دوران کې مونږ د شپږتو کال نه ډیر زیات د جنگ د وجې نه خراب همي چې پکې مړم شو پکې شهیدان هم شو کړي هم زمونږ به زیات شوی دي که دوی وایي چې رستاسې سکولونه مطلب دار چې کومه وجه خی او وجه جواب یې مونږ سره شته هغې مونږ مطلب چې یو جواب یې شو زمنګه ملاقاتونه درې څلور شوي دي. لهذا مونږ دا وایي چې راشو زمونږ د سکول پوره معاینه دي وشي زمونږ تعداد پوره دی شته دی
نو ستاسو راته خپل وایي ملک صاحب تاسو د کوم ځای راغلي او تاسو سکول بند شوی دی؟
زما نوم امیر دوست خان دی او مومن ایجنسۍ تحصیل غلنۍ سره تعلق لرم.
من خو اول د دشتګری او د نورو دغه سره علاقه مطلب د چډیره زبیده دا ډیره خراب شوې ده اوس چې کم لګ لګ خل راغون شولو مطلب خپل وطن کلو تراله او سبقونه مشمان شروع کړل نو دیور ته دا پالیسی جوړه کرشنلایزیشن دغه پای کې زمنګ 94 سکولونه د مومن جن سیدای ختم کړی دي آیا منګ په دې ماشومان سو کو دا به چرته زی دی یو کلی ماشومان بل کلی ته نزی هغه کې مختلف دغه خاص کر د جنکو لکه د لیډیز چې کوم دغه دی سکولونه دی ناغه خو د قبایلو داسې دغه دی چې د پردی او دغه سید نور مسلو سره مخامخ دي هغه بل سکول ته منګ نشو لیګلې نو په موجوده وخت کې زمنګ نور مسلې دي چې هغه مرته دغه شی او د سکولونه مرانه ختم کی نو دا زمنګ د بچو سره د دوی د مستقبل سره کیل کول دی دا کیل مطلب دا چې خنه دی
ډیر مننه
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو او سمزو د پاکستان قبایلی سیمې باړې ولوري ته چیرې چې په اکا خیلو کې د صنعتي زون یا صنعتي سیمې د جوړونې کار درېدلې دی حکومت د دې لپاره 400 جریبه مځکه اخیستله خو ځای قبایل وایي چې د مځکې بیه حکومت ډیره کمه لګولې ده او ټینګار کوي چې دغه سیمه له ډیره وخته راسي له وسلوالۍ سره تندروي سره مخ و ځای خلک ډیر زیات توانونه کړي دي نو لهذا حکومت دې د دې په وینا چې د مځکې بیه ورزیاته کړي خو دغه کار اوس په ټپه ولاړ دی نور تفصیل راکوي زموږ خبریال ابراهیم شینواری
په قبایلی سیمو کې صنعتونو نو وده ورکولو ځایي سرمایداران خپلو سیمو کې سرمایه گذاری ته راغیبولو او په سیمه کې د روزګار اضافي وسیلې پیدا کولو په غرض د پاکستان مرکزی حکومت په کال 2004 کې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل په کاخیل علاقه کې د یو صنعتي زون جوړولو اعلان وکړو د کومې د پاره چې د کاخیلو په میرخیل علاقه کې 400 جیره بزمکه هم خو حقړی شو او د کومې ترلاسه کولو د پاره چې د ځایي انتظامی او د میرخیل کم مشرانو ترمنځ وګدو خبرو اترو او په دغه مشر د حکومت د خوخي بیعت منلو د پاره فشار اچولو نه پس د یو جره بیا 100,000 روپۍ او ټاکلې شو او په دغه لړ کې د زموږه چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې یعنی فاټا ډیولاپمنت اتارټي د میرخیل کا مشرانو نظمکه په بیا اخشتو په غرض ځای پولیټیکل انتظامیه ته په کال 2014 کې 1.5 کروڑ روپۍ هم ورکړي خورستو د اکاخیلو په شمول د باړې په زیاتره برخو کې د بد امنیتی وزي او د هغې په نتیجه کې زیاتره کورنۍ کړو کورو له وجه دغه پروژه سخت کال تر جنوري ماتله شوه او اوس چې د امن پر ځای کېدو نه پس کډوال خپل کورونو ته واپس راغلل نو ځایي انتظامیه په کال 2004 کې تصفیه شوی ریټ یا بای په اساس د میرخیل کام مشرانو د صنعتي زون جوړولو لپاره د 400 جریب ځمکې ورکولو تقاضا وکړه خو د میرخیل کام مشرانو اوس د ریسک پر کړی چې تقریبا لس کار د ترهګری او بدامنۍ له وجه په ځاني او مالی توګه متاثر کېدو او په عمومي توګه د ځمکو بای وچتېدو له وجه هغوی تیار نه دي چې خپل ځمکې په پخوانی بای حکومت ته اوسپاري د میرخیل کام یو مشر حاجی نورزاد شاه غواړي چې باید حکومت ته دغه بای بیا تعین وکړي
موږ ته ویل چې را داخل خو د پرشن په دوران کې ډیر زیات درځدلی دي ډیر نقصانونه شوي دي نو مهرباني دی وشي چې کانور اتنه وي د موجوده ریټ چې په هغه چې کوم چلیږي کنه چې دا متعملو شي نو موږ بس په انټرسټي باندې خوشاله متبر ګور ملوش متبر بجلی د سونه روډونه ملوش نو موږ د حکومت پاکستان د اعلی حکام نه دا مطالبه کوو او دا پر یاد کوو چې موږ سره د جوتای مجیږي او دا موجوده ریټ ته موږ د غزمتي مقارش
سرګند دی چې په میرخیلو کې غوړه کړی شوی 400 جیره بزمکه تقریبا د 400 ځایي کورنۍ اجتماعي ملکیت دی او دغه کورنۍ د حکومت سره د خپل غوښتنو په اساس خبرو اترو لپاره یو شپږس کسیزه کمیټه هم جوړه کړي چا چې د ځایي انتظامیه سره په تیر څو اونیو کې څو جرګې هم شوي په دغه موضوع د پولیټیکل انتظامی سره شوې رابطې نه پس پته ولګېد چې د انتظامی چارواکو د بی اضافه کولو په لړ کې د ملي خیر کام له اړخه شوې غوښتنې په یو تحریري رپورټ کې گورنر هاوس او فاټا سیکرټری ته لیږلې، خو تر اوسه د دغه دواړو ادارو لخوا کوم ځواب نه دی راغلی. البته پولیټیکل انتظامی ډیوه راډیو له د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا هغوی له په 2018 کال کې ورکړی شوې رقم په حق له څه قسمه تفصیلات ورنکړه. د معلوماتو له مخه د ملي خیلو مشرانو د حکومت نه دا هم غوښتنه کړې چې د صنعتي زون د پاره اضافي رقم تر منظوري پورې دی هغوی له د غزمکه په ارزي توګه د کروندې د پاره استعمالولو اجازه ورکړي، خو ځایي انتظامي ولا تر اوسه دغه اجازه هم نه ده ورکړي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
کتونکو په خبر کې د ایران کونسل جنرال محمد باکر بیگی د مردان ایوانی سند دوره کړی دا او په دې موقع ویلی دی چې د ایران او د خیبر پختونخوا د دواړو د سند ایوانونو لپاره کار دی چې یو بل سره مضبوطی اړیکې وساتي، ځکه چې د ایران نه اوس پابندیانې هم لري کړې شوې دي او د دغه نه علاوه د خیبر پختونخوا د تماکو او د ماربل چې کوم دغه دی پیداوار چې دی دغه په ایران کې ډیر زیات ډیمانډ دی، نو دا کاروبار چې دی دا به ډیر مخ په بره باندې لاړ شي. په دې حق باندې اوریدونکو او کتونکو نور تفصیلات تاسو له د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین درکوي.
د ایران د کونسلګری مشر محمد باقر بیگی په دې غونډه کې مشر میلمه وو. د مردان دلی چیمبر اف کامرس صدر ظاهر شاه خان وایي چې د ایران نه د نړیوال بندیزونو د لری کېدو نه وروسته د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د مردان او شمالي سیمو کارخانه دارو ته یو غټه موقع په لاس ورغلی ده چې د گاونډي هیوادونو سره تجارت دوام ورکړي او د صوبې جوړ کړی شوی سیزونه په دغه هیوادونو کې خرڅ کړي.
د پوزیشن کې د کوم حالت زمونږ تیر شو، زمونږ چې کوم پڑوس ملکونه دي، کوغه ایران دی، کوغه افغانستان دی، کوغه ازبکستان، تاجکستان دے، اغی سر زمنگا دا روزگار ٹریڈ ولیوم چکم دے اغا دا غپ وجہ باندے دیر خطر آگلے دے اوش یو مکر آگلے دا منگو چی دی مکر منگ فیدہ اوچھتا کو زکا چی دا ایران نا اقتصادی پا بندے اوچھتا شولے اوش یو دیر خواہ پرچنوٹی دا زکا ایران زمنگ سر دیر نزدے پڑوسی ملک تے درانے غن دا منگم پدک توگا بانے کڑا وچی زمنگا او دا ایران ہاغ روزگار والا تھڑل خلق چی سوک دا بزنس کمیونٹی کی مختلف سیکٹر کی انوال دیو بزنس کی منگو چی دا اغی خپل بزنس ٹو بزنس چکم دے اغی انٹریکشن شیخ پلو کې یو بل سره کینی.
په خیبر پختونخوا کې د سیړونو مطابق په ګڼ تعداد کې د گیس او ماربلو ګڼ شمیر ذخیره موجود دي او په خصوصي توګه د شمالي علاقو د نه قیمتي کانونو علاوه په دغه سیمو کې هر قسم میوه زرغونیږي. په سیمینار کې دا خبر هم مخې تراغله چې مقامی سوداګر کولی شي چې خپل دغه ذری پیداوار او مقامی د لاسو جوړ کړی شوی سیزونه په گاونډي هیوادونو کې تعارفي کړي او دغه هیوادونو نه سامانونه په مقامی سطح باندې خرڅ کړي. په سیمینار کې موجود د پیښور چیمبر اف کامرس غړي حاجی غلام علی ډیوه ریډیو سره د خبرو په محل وای چې باید صوبایي حکومت په مقامی توګه تجارت ته وده ورکړي او کارخانه دارو ته د سہولتونو ورکولو تنظیم وکړي.
ورته پابندونه پس د ایران نه چکم بین الاقوامی پابندی وشتې شوې دي، خصوصا د پاکستان، خاص کر خیبر پختونخوا، افغانستان، ترکی او ایران. د دې په منځ کې د تجارت والیوم چکم دی کنه دا ډیر کم دی او دا ډیر هاي کېدې شي. نن زموږ د پاکستان ایکسپورت ورس پرس کمیږي او 22 ارب ډالر او تر هغه منګ دا وایو چې دوی دې ډیر زیات فیسیلیټي ورکي چې دا کم د وار انټرن متاثر سو د شتګردین کم متاثر شوی صوبه د دې خلکو ته ریلیف ملو شي.
په دې موخه د ایران د کونسلګری مشر محمد باقر بیگی وویل چې مونږ د گاونډي هیوادونو د تجربو نه فائدې وچتولې شو،
در خصوص در واقع تنباکو فرمودن. من نمیدونم
دوی وایي چې په خیبر پختونخوا او مردان ضلع کې مونږ کولی شو چې د ماربلو او تماکو د پیداوار په حواله سرمایه‌کاری وکړو. د پاکستان سره د وړاندې نه د ایران د تجارت معاهده موجود ده او مونږ غواړو چې دغه سرمایه‌کاری 15 ارب روپې ته ورسی. د بجلی او ګیس په مت کې زمونږ هڅې روانې دي او ایران به د بجلی په پیداوار کې پاکستان ته تر 3.5 میگاواټه پورې بجلی ورکړي. مونږ غواړو چې د خیبر پختونخوا د تاجرانو، صحافیانو او د نورو شوبو سره تعلق لرونکي د ایران دوره وکړي او د ایران سوداګر هم دل تراشي. یاد دی چې د ایران نه د نړیوالو بندیزونو د لری کولو نه وروسته ایران غواړي چې د نړۍ د نورو هیوادونو سره تجارت وکړي او په خصوصي توګه جمع کړي شوی د ایران د تیلو ذخیره مارکیټ تر وباسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاب خطر منوریدونکو خبرې خبرونه له دوام لري. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم زموږ خبرونه داسې په لنډ ډول او سره ویډیوګانې وګورئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiwa او هم دا ډول په ټویټر باندې twitter.com/voadiwa. او سمځو د پاکستان لوري ته چیرې چې د جماعت احمدیه لخوا یو ریپورت جاری شوی دی او په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې تر اوسه پورې د دوی د ورورولي 248 کسان د مذهبي کرکې په اساس باندې وژل شوي دي. 323 باندې قاتلانه حملې شوي او 20 دوی عبادت ځایونه چې دي هغه نړولې دي. نور تفصیل پیرولای شه په دې ریپورت کې راکوي.
رپورٹ وائی چې په کال 2015 کې دوه نور احمدیان د خپلو مذهبي عقایدو په سر وجلی شوې دي او د مذهبي سخدریز عناصرو لخوا د دوی خلاف نفرت انګیز پروپاګاندا لکبل د پاکستان احمدیان په اور کې ولاړ دي او د دوی لپاره د خپلو عقایدو په اساس خپل مذهبي او سماجي موارد سر تر سوال ناممکنه جوړ کړی شوې دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د احمدی جماعت ویان سلیم الدین وای چې یو خو خود دوی د زورولو واقعیات دوام لري. نوبل خو دوی ته دا حق هم نو ورکول کیږي چې د دې مظالمو خلاف आवाज پورته کړي او خلکو ته خپل جړه فریاد وکړي. سلیم الدین تور لګوي چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هم ککړه دي او دې زیاتوي چې حکومت د اغه عناصر او مټل انور هم مضبوطوي څوک چې د احمدیانو خلاف بی بنیاد پروپاګاندا کوي.
همارے خیال میں تو پوری طرح سٹیٹ انوالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے, حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ, اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں.
دې تور لګوي چې پروستو کې د پنجاب سرخر لاهور کې په یو حکومتي اداره کې د دوی د جماعت خلاف د مذهبي سخدريز عناصرو یو غونډه شوی و او دې غونډه کې د قادیانانو خلاف د کرکې نډک تکرارونه شوی و. د سنه چې د سلیم الدین په خبره په ډاګه کیږي چې د قادیانانو خلاف کاروایو ته د حکومت سرپرستی هم حاصله ده. په دغه رپورت کې تیر کال نومبر میاشت کې هم د پنجاب ایالت جیلم کې د احمدیانو خلاف رامنځته شوی د یو بل لوی پیښې حواله ورکړې شوې ده. کله چې ځای کو د توهین مذهب په تور د یو مقامی احمدی کارخانه ته اور ورته کړیو او د مقامی پولیسو په موجودګۍ کې دغه راپارېدل خلکو د کارخانه سره لګیدل د احمدیانو د عبادت ځای هم رانړولیو. د احمدی جماعت ویان دا تور هم لګوي چې حکومت د پنجاب متحده علما بورډ په سفارش باندې د دوی د جماعت په هر قسمه لټریچر باندې پابندي لګولې ده, کوم چې د سلیم الدین په خبره د ملکی آئین خلاف ورزی ده.
نفرت انگیز چیز ہے, اس کو یہ کہا گیا کہ ان کا لٹریچر تو بین کر دیں سارا, اور ان کے خلاف جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے اور بہت سارا مواد جو ہے وہ نکلتا ہے وہ سارا جائز ہے اور اس کو بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ نفرت انگیز میں نہیں آتا.
دے وای چې د حکومتي اقدام لکبل احمدیانو لپاره خپل لټریچر او نور تحریری موادو ته رسائی ناممکنه جوړ کړی شوې ده. ابل خو هغه عناصر ته خپل لټریچر شایع کول او خورولو مکمل اجازه ته سوک چې د مذهب په بنیاد په خلکو کې کرکې خوروي. سرګند دی وی چې پاکستان کې لک تر لګه 500,000 پورې احمدیانو سیګی چې زیاتره شمیره په پنجاب ایالت کې میشته ده. د کال 1903 ملکی آئین تر مخه قادیانان اقلیت ګرځولي شوې دي. د تیر فوجی عامر جنرل ضیاء الحق په دور کې جوړ شوی ځنې قوانینو د لاندې د دوی لپاره خپل ځان ته مسلمان ویل او د خپلو عقایدو تبلیغ کولو باندې پابندي لګولې شوې ده, چې لکبلې د دغې اقلیت خلک پاکستان کې په مکمله توګه یو ډډې ته شوي دي. د احمدی جماعت سالانه رپورت شمیرې ښایي چې پاکستان کې تر اوسه پورې 328 قادیانان د خپلو مذهبي عقایدو په سر وجلې شوي دي او 323 قادیانان د قاتلانه حملو ښکار شوي دي. دغه رپورت په حقله د حکومتي عکس العمل معلومولو په غرض مو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو شمیر اړوند چارواکو سره د رابطو هڅې وکړې, خو په دې کې چا څه د ویلو نه ډډه وکړه. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
کتونکو زمونږ خبری خپرونه لا روانه ده، او که تاسو زمونږ رپورټونه او خبرونه چې کوم شوي دي هغه بیا تاسو کتل غواړي، نو هغې دپاره زمونږ د ویب سایټ پته ده www.voadiva.com. اوس اوریدونکو چې کوم یو رپورټ مونږ سره دی هغه د پېښور په حقله باندې دی، هغلته کې د آسکر ایوارډ ګټونکي او په سماجي مسلو ډاکومنټري فلمونه جوړونکي شرمین عبید شنوئے پرستو کے چکم راغلی ڈاکومنٹری فلم دے دا گرل ان ریور آغا پا دا اسلامیہ کالج روز کیپل ہال کی طالب علمانو تا خودلے شوے دے اور دن کو کتن کو دا فلم دا غیرت پا نوم وجنی پا موضوع باندے جوڑ شوے دے اور دا دی فلم پا حق لباندے کلے چھ دا اسلامیہ کالج کی طالب علمانو تا او خودلے شو دا غی پا دی حق لباندے س خیالات تھی آغا اور دا سادیہ قاسم شاہ پا دی رپورٹ کے
زما نوم نایلہ خورشید تے اوزد پدی خبر ادا ویل اغواڑم کنا چھ مطلب غیرت باندھی جنکی قتل کل دا ڈیر زیات غلط خبر ادا او جی دا ڈیر زیات مطلب عجیبہ را باندھی لگی دا چھ دی کلیپنگ کئی کنا پدا ہو لگی
ز زما نوم چھ دے جنید علم دے ز بی ایس انگلش کوم انگل اسلامک کالج دا دے فلم کتو نہ پس ز ہر یو پشتون فیمل تدا ریکویسٹ کوم او بلکہ یو دا ایڈوائس ور کوم چھ غی دی کم اس کم د خپل کور نہ اوزی خو یو داسې دغه دی نه کوي یکدم شای په وجه دغه مور او پلار لسر د شرم نخکته شي
نو د غیرت په صرف جنای باندې نه کنه الک پنم پلار غیرت کوي
نه سنس الک پنم کوي خو سنس الک فیمیل چې میل چې دی کنه دا ریپرزنټیټیو دغه زیات ریسپانسیبل دی فیمیل نه
غیرت خزه سره ولې تل بس الک پنم ولې پلار غیرت نه کوي
نو دا خو یو دی حواله سره زده ویم چې د پښتون سوسایټي یو بیر ریسپیکټ سي
زمانہ فرحان علی دا بی ایس ایٹ سیمسٹر ڈپارٹمنٹ آف انگلش اسٹوڈنٹ دا ہو شرمین و بے چنائے یو ویڈیو پریزنٹ کا نارملی دس یہ روزانہ چکم دیدہ حادثات کی لیکن دا انتہائی لیکن دا شوقی چھ ہاؤ منگا سونا بے کیوں پہ ایجوکیشن پہ لیول مانے ایز اور مائنڈ سیٹ اور پہ کلچر بیس مانے نو
پدے
پدی مانی چکم دی منگلہ پدی کی امپرومنٹ پکار دی منگلہ چکم دی دا خشان اویرنس پکار دی
دی لیا قتلی ہمراز او انگلیش ڈپارٹمنٹ او سکس سیمسٹر سٹوڈنٹ ما از او خپل تعلق پا جوړ جنس سره ساتم او داسې دا چې الته کې قبایلی علاقاتو کې داسې دی چې او رواج دی مطلب یو پختون ولی دا مطلب لکه فریډم دومره گرلز ته جن کول دا سم څوک نه ور کوي مطلب چې هغه دی خپل خوخه وکي الکانو ته پکشته الکانو ته د سلیکټ دی ستدی مطلب جن کول دا سړی نه ور کوي زه هم چې تعلیم دا سړی چې بس چوکی نو دغه سره موږ دا بدل شي او سوسایټي مطلب بدل شي دا سړی دی واجب نه موږ ختم شي
هم نذیر الله دې زه بنو نه تعلق لرم بی ایس انګلیش کوم دغه فلم شه مشته دا خبر او شه چې کیم میسنګ انډرستانډینګ وو په مش په مشرا شه چې کیم ټریډیشن دی لکه مون کلچر په وجه سره چې کوم کتلام شری دی مثال دا غلط خبره ده او کوم سټوډنټ چې کلیپینګ کا هغه سمج نه ورته دا فلم د انډرستانډ نه کوي فلم شه کوم پکچر مون ته نه یاد دا په وجه
زمانوم سعود احسان دی د بن تعلق لرم تاسو کوېشن جواب ده چې کومه لکانو تالی والے کې تاړی والے هغه دا مطلب هغه دومره سوچ نه وکنه هغه په صرف جنګو باندې خپل ځان د مننن کول د پر هغه تاړی والے خو شل کده به د غیرت خبره وکړه نو بیا به د تاړی والے کوم ډیر غیرتی یو ولې دا پښتني جنې غیرتی نه دي
زمانم نیلم افریدی دی د فلم باره کې څه خبره ده نو ریاکشن خو اوبویسلی د یو ټیپیکل پښتونم دی چې لکه هغه خو پښتونولي زیاته پریفر کوي د ریلیجن نه حالانکه غیرت پښتونولي او ماشومان ته شروع وخت نه دی هم دا خي په فیملی کې یو جنې ته کم امپورټنس ورکړي او الګ ته زیات دا خلک به وایي چې دا د زړې زمانه خبره کوي نه 21st سنچری دا د ګورما او کیږي دغه شان موویز نورم جوړې در پکارې نورم او نورم خلک بالکل بلیف کوم په دې خبره باندې پوزېټیو سایډ هایلایټ شي کنه خو چې تر سو نیگیټیو سایډ نه وی هایلایټ شوی پوزېټیویټی ناراضي
هغه څه ناراضي
نوم څه دستا ځي زمانوم حریم ظفر دی ز انګلیش ډپارټمنټ کې سبق پم د دې مووی په حق لا یا د دې ډاکومنټري په حق لا زما دا رائے ده چې ټول خلک د غیرت خبرې کوي د اونر کیلینګ خبرې کوي زبې صرف دا وې چې مونږ چې کوم ہستی فالوورز یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه غیرت دا چې لور به د کمرې لرانه نه وتا نه پخپل صادر به ولوا چولو کدا غیرت نن سبا پچا سړو کی وی زه بالکل منم چې دا غیرت ته خو نور غیرت دا صرف د نوم غیرت ته د سړي غیرت دا دی چې خزه پروټیکټ کی د سړي غیرت دا نه دی چې خزه مړه کی
ډیر من لوش ډیر مهرباني تاسو
Thank you. اوریدون کو دا او زمنګ د نن رپورټونه او خبرونه او زمنګ د خبری خبرونه وخت سره ترسي په دې خبری خبرونه کې زو منیلا خالد او ما سره زما همکار نصیر کاکر او پروډوسر و صداقت جان تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان.